سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیره څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مردوف په مشرۍ یو پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یو ځای د هرات د تورغونډۍ د ریل ګاډي د پټلۍ څخه لیدنه وکړه. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د دې لیدنې کتنې یو عکس خپور کړی دی او لیکلی دی چې د دې لیدنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، ترانزیټي، ریل پټلۍ او انرژۍ برخو کې د ګډو پروژو د عملي جریان لیدنه او وده ورکول دي. د ایران قضایي قوې اعلان وکړ چې نن سهار یو تن د موساد په ګډون له بهرنیو ادارو سره د ارتباط په تور د سیستان بلوچستان په ایالت کې اعدام کړ. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د راپور له مخې د ایران قضایي قوې د دې کس هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې د هغه د نیولو وخت په خپل راپور کې اشاره کړې ده. د ایران د قضایي قوې په راپور کې راغلی دی چې دې کس پټ اطلاعات راغونډ کړي وو او هغه یې بهرنیو استخباراتو ادارو په ځانګړي ډول د اسرایل استخباراتو موساد ته سپارلی دی. د ایران حکومت په تیرو کلونو کې هم د لزګونو بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو د نیولو اعدامې کړې وې. اسرائیلي ځواکونه وایي په غزه کې درې اسرائیلي برنده شوي کسان صحوانو په ډزو لګیدلې او وژل شوي دي. د شوټر پریس اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د شجایا په سیمه کې شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی دي چې د اسرائیلي ځواکونو د برید پر مهال پرونه د غزې په جنوب کې یو فلسطیني خبریال وژل شوی دی. شجایا هغه ځای دی چې له څو ورځو راهیسې په کې اسرائیلي ځواکونه له حماس وسله والې ډلې سره په جګړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا کویت امیر شیخ نواف الاحمد السبا د شپیتاتیا په بخښنی سره د شپږتیا کلونو په عمر وفات شو. دا کویت تلویزیون نن د دې خبره تر خبرېدو مخکې عادي خبرونه ودرولې او د قران کریم تلاوت خبر کړ. شیخ نواف د نومبر په وروستیو کې د وی نامعلومې ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر شوی و. دوه کلمه مخکې د مارچ په میاشت کې د دې د یوې ناڅرګندې ناروغۍ له امله د امریکا متحده ایالاتونو ته د درملنې لپاره هم تللی و. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي احمد سهیل حسنزاده خپل امریکایي سیال ته په کالیفورنیا کې ماتې ورکړه. احمد سهیل حسنزاده نن چانسل بلایر ته په لومړي راوند کې شکست ورکړ. دا لوبه د سانتیاګو په ښار کې ترسره شوه. د کیچوار یوزر په نوم دې لوبه کې دا لومړی ځل و چې حسنزاده لومړۍ برخه اخیستې وه، خو بلایر تر دې مخکې په دې لوبو کې درې بریاوې لرلې او یو ځلې ماتې خوړلې وه. او ټاکل شوی ده چې سبا تر 900 کلونو د کم عمره کرکټ آسیای جام پایلوبه د متحده عرب اماراتو او بنگلاديش ترمنځ وشي. د دې لوبه په ترڅ کې پرون کوربه متحده عرب اماراتو د پاکستان لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر ماته ورکړه او پایلوبه ته ووت. تر دې مخکې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پرون بنگلاديش هند ته په 4 وکټو شکست ورکړ. د سیات تر 900 کلونو د کم عمره کرکټ لوبغاړو په دې جام کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، د افغانستان، سریلانکا، نیپال او جاپان لوبډلو هم برخه اخیستې وه. خبرونه مو واورېدل، وړاندې سره دا مطالب کتلی اورېدلی شئ. وړاندې بره سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوتریش ویلي د روان کال په دریو میاشتو کې افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. دا چې ولې دومره امنیتي پیښې ثبت شوې وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه دا چې په افغانستان کې په ځینو سیمو کې ورښتونه پیل شوي دي، خو موږ به په هرات کې د هغه زلزله ځپلو وضعیت در سره شریک کړو چې په دې هیواد کې بې سرپناه دي او هلته اوس ورښتونه شوي دي. همدارنګه د هغه کمپاین په اړه باندې چې د نجونو د تعلیم لپاره پیل شوی، په دې اړه به هم جزئیات درکړو. غزنی ته به هم ورشو په بخښنه سره، غزنی ته به هم ورشو، هلته به د هغو کسانو ستونزې در سره شریکې کړو چې په دغې ولایت کې د واورې له کېدو وروسته غواړي چې اوبو ته یې داسې پروژې پلی شي چې هغوی وکولی شي اوبه ذخیره کړي.
ترڅو د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کړي او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، ترڅو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي.
همدارنګه بیا په میدان وردګو کې کروندګر د شنو خونو غوښتنه کوي.
کشنه خونه موږ مثلا دا په شنو خونو کې ذخیره کړي وای، راټول کړي وای، نو موږ خپل دولت لپاره د وطن لپاره ځان ته یو سرمایه وای.
در مطالب هم شته ملتیا مغلو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د روان کال په دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې تېر ورځ خپور شوی دی ویلي دي چې روان 2023 میلادي کال کې د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 نیټې پورې دا پیښې ثبت شوې دي چې د تېر کال په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. خو په راپور کې د وسلوالو نښتو 40% کموالی یادونه شوې ده. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د 2023 میلادي کال پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 22 په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې چې 13 ورځې پور شوې د افغانستان د امنیتي، اقتصادي، بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي دي. په راپور کې راغلي چې د 2023 میلادي کال په دریو میاشتو کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي. په راپور کې د داعش خراسان څنګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤول وسلواله ډله بلل شوي. انټونیو ګوتریش په بغلان، هرات او د غشان په کابل کې په شیاګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې لامل یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د روانې ډسمبر میاشتې په 4 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه هم په یو بیان کې ویلي وو چې 13 میاشت د هزاره ټبر شیاګانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیاتو. د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې دا هم ویل شوي چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 100 طالب ضد وسلوالو ډلو فعالیتونه کړي چې تر ټولو مخکښه د ازادۍ جبهه ښودل شوې ده. خو په راپور کې راغلي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په وسلوالو نښتو کې 40% کموالی راغلی. په راپور کې د غشان د طالبانو له لوري خپل سر وژنو او نیونو ته هم اشاره شوې او پکې ویل شوې چې په تیرو 3 میاشتو کې 10 غیر قانوني وژنې، 21 خپل سر نیونې او د تیر جمهوري حکومت ملکي او نظامي غړو سره د ناوړه چلند 8 پیښې ثبت شوي. په راپور کې د ملي مقاومت جبهې او داعش خراسان څنګ سره د تړاو په تور د 4 قتلونو او 9 خپل سر نیونو ته هم اشاره شوي. که څومره طالبان حکومت د دې راپور په اړه تر دې دمه کوم خبرګون نه دی خودلې، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې دا مهال په افغانستان کې نسبی امن شته، خو خپل سری نیونې، شکنجه، وژنې او هدفي قتلونه زیات شوي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر
به وجزي کې طالبات اندازې تونستان یې عملات
سره لدې چې طالبان یو څه توانېدلي چې د نامنې مخونی سي، خو لا هم د نامنې پیښښته او مخالفین ځانګړي خلک منخه کوي. ویلې شو چې یو نسبي آرامي په ټول هیواد کې حاکمه، خو خوندیتوب نشته. خلک په ویره کې دي او د طالبانو هر چارواکي چې وغواړي خلک نسي شکنجه کوي، زوروي او په زندان کې یې اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یوناما یو راپور خپور کړ چې پکې ویلي وو په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 900 زیاتې د بشري حقونو څخه سرغړونې کړي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سرې نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې لا هم لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه افغان نجونې د هیڅ ډول زده کړو او کار اجازه نه لري، او د دې تر څنګ هغه فعالان چې د دې بندیزونو پر ضد غږ پورته کوي نیول کیږي او زنداني کیږي. په دې راپور کې د رسنیو جبري تړل او د مخالفو نظرونو سانسورولو ته هم اشاره شوی. د غشان د افغانستان بي ثبات اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه هم پکې یادونه شوی او زیاته شوی چې د افغانانو د ژوند ډیره برخه په بهرنیو او بشري مرستو پورې تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مونږه شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
روسته او روختونو هرات کې هغه زلزله ځپلې چې سرپنانه لري او په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمیر زلزله ځپل ازاد رادیو سره خبرو کې ویل تیر شپه سیمه کې باران ورېدلې. داسې مهال چې دوی سرپنانه لري او نه هم داسې منظم خیمې چې له باران او یخنۍ پکې وشغورل شي. دا چې زلزله ځپلو ته به سرپنا کله چمتو شي او په دې برخه کې د طالبانو حکومت څه چمتووالی لري او موږ غوښتل په دې اړه په هرات کې د دوی د سیمه ییزو چارواکو نظر ولرو. خو دا چې دوی څه ویلې دي په دې راپور کې اورو.
د هرات په ګډون په ولس ولایتونو کې د ورښتونو لاټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تیر شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلې چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تیر شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوی او دا چې هوا ورځ تر بلې سړیږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو نه خوراکي توکي لرو. یخ دی
دغه شان. د هرات د مرکز اوسیدونکو قدرت علي وای د تیر شپې د باران نامه لیدلې خیمه ته اوبه ورغلې وي او ماشومان یې سخت یخ وهلې دي. غازی رادیو ته وویل
مفته خیمه نه تیر کړ شوې د خړو لپاره څنګه لرو، تاسو ورشي هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تیر شپه مو خیمه ته ډېر اوبه ورغلې وي.
یا تو زلزله ځپل یو ازادي رادیو سره د خپل خیمو یو ویډیو هم شریکه کړی ده چې په کله پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حل کړي دل کېږي چې شاوخوا ترې د بارانو به ولاړې دي. بل پلو د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپل یو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي رادیو ته وویل تر اوسه هیڅ زلزله ځپلې ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې مګه یوړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې وو، هیڅ کور تر اوسه پورې نه ده جوړ شوی.
دا زلزله ځپلې داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ لا ته څلوېښت زره ډېر کورونه زیانمن کړي چې لس زره یې په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري آژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډېری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. وم غوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلو ته د سرپناه ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستال د یادې د اپاړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلې داسې مهال د سرپناه له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپل ایکس پاڼه د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخبر او دنیا عالمانو نه یو جرګه جوړه او د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینی. تفصیل به هم له سنا کا کړنورو.
په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره جرګه. د انجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وای دوی په پام کې لري چې د علمي شخصیتونو مخورو او دینی عالمانو جوړیدونکې دا جرګه د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینوي. د دغه کمپاین د رسنیزې کمیټې مشر زرکی ملیار که هم ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل د نجونو زده کړې د ملت غوښتنه ده، نو ځکه دوی غواړي چې د ملت د استازو له ادرسه یې د طالبانو له حکومت سره مطرح کړي.
موږ په دې باندې هم لګیا یو کار کوو چې یوه جرګه چې په هغه کې مخور خلک، علمي شخصیتونه، عالمان، دیني عالمان اوسي، د دوی نه یو جرګه جوړه کړو او دا جرګه د دوی مسؤلینو سره د سرپرست حکومت مخامخ خبرې وکړي او په دغه اړتیا باندې دا چې دا د ملت غوښتنه ده، د قرن تقاضا ده چې باید د زده کړو ټولې دروازې کاغه د ښوونځیو دي که د پوهنتونونو دي د نجونو په مخ باندې خلاصې شي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د افغان نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو ته تړل کېدو وروسته د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه کمپاین غړي وایي دا یو غیر سیاسي او په ټوله معنا ملي کمپاین دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نږدې 150 افغان غړي لري او تر هغه به دوام وکړي تر کومه چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز نه وي لیرې شوی. د دغه کمپاین د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه دوی په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې 9 سپیسونه جوړ کړي، په بیلابیلو مواردو کې اعلامیې خپرې کړي او ځینو مراجعو ته یې په دې تړاو لیکونه هم لیږلي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا د طالبانو حکومت به د جوړیدونکې جرګې سره خبرو ته کینی کنه او ځواب یې ورته څه وي. د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د چار یو شمېر پوهان وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو په موخه د هر اغیزمن اقدام هرکلی کوي. د هرات پوهنتون پخوانی استاد وزیر احمد دانشیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما به همه تلاش ها به خاطر
زه د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو د بیا پرانستې لپاره ټولو هڅو ته خوشبینه یم او زه فکر کوم چې نسبتا ښې پایلې لرلې دي، خو لا هم اړتیا لرو چې ډیر کار او ډیرې هڅې وکړو چې د نجونو او ښځو پر مخ د زده کړو مرکزونه خلاص شي
او مراکز تحصیلي افغانستان به روی بانوان بازگشایی بشه.
له زده کړو بې برخې او شمېر نجونې هم دې ډول عملي اقداماتو ته خوشبینه ښیي. ناجی حیدری چې د پانتون محصله و او لنګدې یو کار رئیس په کور ناسته ده ازادي رادیو ته وویل:
جرګې حتما خپل تاثیرات لري. د دې جرګې لغړو مهیله ده چې زموږ غږ تر طالبانو پورې ورسوي. نن په افغانستان کې د هرې ښځې او نجلۍ هیله همدا ده چې د پانتون او مکاتب دروازې پر مخ باندې پرانستل شي. د تحصیل په برخه کې بندیز د ټولنې د پستک سبب ګرځي.
د ثانوي زده کړو بې برخې یو نجلۍ کوبرا وای په دې اړه تر اوسه غونډو او خبرو نتیجه نه ده ورکړې، خو بیا هم په دې اړه هڅو ته هیله منه ده.
دا دوه کلونه موږ نشو کولای په کلمو بیان کړو چې په موږ څه تیر شوي. موږ د ډېرو غونډو شاهدان وو چې هیڅ یو یې کومه پایله نه درلوده. زه هیله لرم چې دا جرګه چې ترسره کیږي یوه پایله ولري،
یک نتیجه در پای داشته باشه.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو له تړل کېدو 1800 ورځې او د پوهنتونونو له تړل کېدو نږدې کال پوره شو، خو په دې تړاو په کور دننه او بهر له غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې. همدا تیره اونۍ هم په قطر کې د دوحې فارمټ غونډه کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیت په لرې کولو خبرې وشوې. د طالبانو حکومت مخکې د نجونو د زده کړو موضوع لنډمهاله ستونزه بللې او ویلې و ژر به ورته یوه حل لار پیدا کړي، خو داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې د نظر یووالی نه لري. هغه خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ هم کړی او ویلي چې طالبان د نجونو د زده کړو په اړه یوه خوله نه دي، او په تیره کې د بیلابیلو طالب چارواکو څرګندونو هم دا موضوع روښانه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. اسرائیل نن د هغو دریو برمته اسرائیلیانو په غم غمجن دی چې پرون د اسرائیلي دفاعي ځواکونو د ډزو په ترڅ کې په غزه کې وژل شو. د پیښې یو شمېر اسرائیلیان غوسه کړي دي او له خپل حکومت یې غوښتي دي چې د برمتهو د خوشې کېدو لپاره د حل لار پیدا کړي. جزئیات احمد چی برناورو.
اسرائیل نن په غزه کې د دریو برمته شویو اسرائیلیانو پر وژنه ماتم کړی دی. د اسرائیل د پوځي بیان دانیل هګاری پر نو وخت وویل چې د غزې په شجایا سیمه کې یو تام حیم الون شامریس او سامر اتلالقه صحوند دوی په دزو لګیدلی او وشل شوی دی. تر دې وروسته په سلګونو کسان په تل ابیب کې د اسرائیل د دفاع وزارت مخته راغون شول او د نتنیاهو له حکومت یې وغوښتل چې له حماس سره د پاتې 1.9 برمته وژوند ته پام وکړي. اعتراض کوونکو له ځانونو سره د اسرائیل بیرغونه لیشتول. په یو شعار کې لیکلي وو چې هر ورځ یو برمته وژل کیږي. په بل کې لیکل شوي وو چې یوه معامله باید وشي چې دا کسان خوشي شي. په نومبر کې د لند اوربند پر مهال له فلسطینی زندانیانو سره تر سلو ډیر برمته حماس وسلوالې ډلې تبادله کړل. دا درې وژل شوي برمته د هغو شاوخوا 240 کسانو له ډلې څخه وو چې حماس وسلوالې ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 د اسرائیل له دننه له ځانونو سره د غزې په لور بیولل. د اسرائیل ځواکونو د دې پیښې له امله شبر خوښتنی څرګنده کړې ده او په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو په غم کې ځان شریک بللی دی. د دې درې سره وشل شویو برمته او جسدونه اسرائیل ته لیږدول شوي دي او له معایناتو وروسته تایید شوي چې حایم 28 کلن وو، اتلالقه 25 کلن وو او شامریس 26 کلن وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې کسانو مړینه خورا خوښینونکې بللې ده. د وویل چې ټول اسرائیل په دې پیښه غمجن دی. سپین ماڼۍ دا پیښه یو غمجنه تیروتنه بللې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به غزنی ته ورشو او د هغه کاروندګرو ستونزې به در سره شریک کړو چې دوی په بخنه سره په غزنی کې واوره شوې ده د دې ژمي او همدارنګه خلکو غوښتنه کړې ده چې باید د اوبو د ساتنې لپاره هلته بندونه جوړ شي تر څو د ځمکې اوبه دوی ذخیره کړی شي.
د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه کوڅې سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې مرګوړې ولي او ساتیرای کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د روان ژمي لومړۍ واوره ووریده. دغه واوره په داسې حال کې وریږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي خو بیا هم زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو وریدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسیدونکی دی. دوی وایي د تخمونو شنه کېده ورسره زیاتیږي. د غنمو لپاره ډیر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي. د اوبو سطح ورسره لوړیږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمیږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتیږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
دا پیدا د سیو د اوبو ذخیره زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي. تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي. په دې وخت کې ځکه چې هغه هم رطوبت ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په تخمونه کې په خروشت باندې او په ناغږي
بلور ته بیا د غزنی ګڼو اوسیدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاکولو سوالی عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 13 کلن یم، زما په یاد دي چې د اوبو ګل په 15 ګزه کې وو خو اوس 15 ګزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو ندی مهر سوی
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده تر څو د افغانستان کومي وبوسې د مهار کې او د افغانستان ولست لپاره ګټه تر وسی تر څو نور هیوادو ته چې موږ غواړو د افغانستان خپل ولست د بوخه سالم او ښه طریقه باندې ورسیږي موږ تر څو خپل وبوس څخه ګټه واخلو. موږ بارانه سلابو مخه باید ونیوسي، هغه باید ودرېږي، ذخیره ورته جوړې سي او کومې وڅې دي مخ کې به 25 متره کې اوس 50 متر تر رسیدلې ټیټک للی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډیرای سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډیرای کاریزونه وچ شوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډیرای سیمې اوارې کرنې ته برابرې او د اوسیدونکو ډیرای برخې په کرنه او مالداری بوختي. دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژي وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې 24 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیئت مشر د کابل سندیزی حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د میدان وردګو کروندګر د عصري وسایلو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت بزګران وایي دوی له خپلو ځمکو څخه ګڼ شمېر حاصلات لري، خو وایي خپله ورڅخه ګټه نشي پورته کولی او نورو هېوادونو ته ځي. د کروندګر زیاتوي چې دولت ورته د بادامو، شړشمو او نورو ورته د پروسس ماشینونه هم جوړ کړي. دوی وایي د دغه ولایت اکثره بزګران له هم د حیواناتو په مرسته یو شمېر حاصلات پروسس کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د افغانانو د سیمې اوسیدونکو حبیب الرحمن دی چې اوس مهال په دودیزه بڼه د حیواناتو په مرسته د خپل ځمکې په کوربه کولو مصروف دی. نوموړي سږ کال په خپل ځمکه د پیازو کښت کړی وو او اوس بیا خپل ځمکه د راتلونکي کښت لپاره کوربه کوي. حبیب الرحمن وایي د پیازو په کښت کې زیاته خواري کړې او زیات مصارف یې هم پرې کړي، خو وایي ګټه یې اوبو ترې یوړه.
کښنه خونه مونږه مثلا دا پښنو خونو کې ذخیره کړی وای، راټول کړی وای، نو موږ خپل دولت لپاره، د وطن لپاره ځانته او سرمایه و، نو مغه پیاز موږ د اوس بیرته پاکستان راځي من په 400-450 روپۍ موږ باندې خرڅیږي. دیوغه بازار یعنی وړم نه دی، خو موږ باندې دوه چنده خرڅیږي ځکه موږ ساتنه نشو کولای، خونی ورته نه لرو، جای ورته نه لرو.
د دې ترڅنګ د ولایت یو شمیر نور بزګران هم شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورسره همکاري د پخوا په پرتله نه کوي، او زیاتوي چې دوی عصري وسایل د کرنې لپاره په واکې نه لري، نو د خپل ځمکې څخه ډیر کمایې ترلاسه کوي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله بیا په خپل ځمکه سږ کال د شړشمو کښت کړی دی. نوموړی د وسایلو د نشتوالي له امله د شړشمو بوټي اوس د حیواناتو په مرسته میده کوي، او وروسته بیا په یو کوچنی ماشین باندې په لوړ قیمت ترې تیل واسي.
بیا دالی کې دا د لاس ورځې یا پنځلس ورځې پر دالی کې پرېږدو، وروسته بیا موږ په پاش ورته وړي یا ترپل دو ډېر میده دانې دي، په انداز پیټي کې نه شو هغه کولی اچولی، دا مونه خرابېږي. بیا هغه تاسو وینئ دلته په دو ځای کې موږ فرش ورته ورکړی دی یا ترپل، په هغو ترپل برسېره باندې موږ اچوو. بیا په ترپل چې کله واچوو بیا هغه میده کړو، یا مثلا تاسو ویل موږ نور شنیشته د حیواناتو باندې دا پرې ګرځو، په هغو ته څو د شرشمو دانه د لاندې توی شي، هغه چې کله توی شي.
مجیب الرحمن بیا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي دي چې د شړشمو د تیلو د ایستلو لپاره خپل کلي ته د ګاونډي هیواد پاکستان څخه یو کوچنی ماشین راوړی دی. دی وایي په دې ماشین د ټول ولایت د بزګرانو د شړشمو تیلو باسي، خو د ده غوښتنه هم دا ده که چیرې واکمن حکومت ورسره همکاري وکړي نو په دغه ولایت کې به د شړشمو کښت لا نوره هم واده وکړي. بلخوا بیا د دغه ولایت طالب چارواکي وایي دوی تر خپله واسه پورې له بزګرانو سره مرستې کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی ژمن دي چې د بزګرانو سره مرستې وکړي او هغوی ته عصري وسایل تر خپله واسه په واک کې ورکړي.
مجموع خو اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې خلکو ته د مختګ زمینه برابره کړي او خلکو کارونه ښه شي. میدان وردګو ولایت فعلا لپاره باغونه دي، مڼو باغونه دي، د چارمغزو دي، مختلف نوع باغونه دي، ښه انداز کې دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو وایي دغه ولایت اکثره اوسیدونکو د بیکاري له وجې اوس یو ځل بیا کرنې او مالداري ته مخه کړې ده. دی وایي دولت په کار ده چې د غلطه د بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي تر څو د غلطه خلکو ته لا نور هم د کار زمینې برابرې شي.
دوی منی مای تراورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.